دا سپین خبر یاره کراس خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي په دې هله چې جوړو او سو کال اوسې زنا شباشنا از ما قدرمن همکار رویا زمانی روان خبرونه کې ستاس قربانی
با تقدیم سلام بیننده ها و شننده های برنامه روک راس یا اسپین خبر شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. به امید صحت و سلامتی شما برنامه را آغاز میکنیم. موضوع برنامه ای است در حالی که نشست سوم دوحه برای افغانستان قرار است تا یک ماه دیگر برگزار شود، نهاد حقوقی رصدخانه جهانی وضعیت زنان افغان تحت حاکمیت طالبان مایوس کننده گزارش داده.
بله درنو اوریدونکو، در روان خبرونه د بحث موضوع هم داده چې نور مسائل به هم د افغان خزو په حق لپاره برکه رانغړي چې ډیر پښتنه به پدې اړه د خپل درنو ملمنو سره مطرحو. خو رویا جان که ساس اجازه مخکې د دینه چې ملمانه قدرمن اوریدونکو اولیدونکو ته معرفي کو په امدې موضوع یو رپورت لرو، هغه د خپل درنو ملمنو اوریدونکو لیدونکو او موږ تاسو به په ګډه وګورو. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي محمد ابو شهاب او د افغان میرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د دوه درې مراتلونکو غونډې په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت او زده کړو ته د لاسرسي ډاډ ترلاسه کولو د اهمیت په اړه په خپلو ګډو اندېښنو هم خبرې کړې دي. یو شمیر معترض میرمنو د دوه په غونډه کې طالبانو ته د بلنې سره کلک مخالفت ښودلې او ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړې چې له طالبانو سره معامله کول د ټولو انساني او بشري حقونو پر سر معامله ده. راځي دا رپورت په ګډه واورو او وګورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي محمد ابو شهاب او د افغان میرمنو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د دوه د غونډې سربیره په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د وضعیت او زده کړو د لاسرسي د ډاټ ترلاسه کولو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه دریمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون د روان 2023 کال د جون د میاشتې په 13 او جولای لومړۍ نیټه په دوحه کې جوړیږي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت ویل چې ټاکل شوی د طالبانو یو پلاوی د دوه د دریمي غونډې په اصلي بحثونه کې ګډون وکړي. د راپورونو لمخې طالبانو حکومت د دوه د دویمي غونډې په څیر د دوه په دریمه غونډه کې هم د خپل اساس د ګډون لپاره د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د سپارلو، د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي د نه ټاکلو، د غونډې د بحث د موضوعاتو په تړاو د طالبانو سره سلام مشورې، په غونډه کې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د اساسو نه ګډون، په غونډه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار پر مسلو بحث نه کول او د غونډې د بحث له موضوعاتو د ټول شموله حکومت د مسلې ایستلو شرطونه یې خېدي. طالبانو پر رسمي ډول د رسنیو لارې دا شرطونه نه دي اعلان کړي، خو تر دې مخکې ملګرو ملتونو د طالبانو شرطونه نو منلي.
د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلک او د مدني ټولنې غوښتنې تقریبا یو شای ده، هغه د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او خصوصا د افغانستان د دغه مسلې ته د حل د لارې پیدا کولو مسله ده. او دا چې طالبان دوی نورو مسایلو باندې تاکید کوي او دوی موږ پیږو چې د ځنګړي استازي په تعینولو او خصوصا د همشمول حکومت او یا د بشري حقونو په اړه په دغه مسایل باندې نه غواړي چې بحث وکی، دا د دوی خپل پالیسی ده، خو د افغانستان د خلکو پالیسی او د نړیوال ټولنې پالیسی او دریس تقریبا یو شای ده.
بلخوا یو شمیر معترض میرمنو په تازه خبرګون کې دوه د غونډې سره پریکون اعلان کړي او د دوه په غونډه کې طالبان ته د بلنې سره کلک مخالفت خودلې او ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړي چې له طالبانو سره معامله کول د ټولو انساني او بشري حقوقو پر سر معامله ده.
طالبان نشي کولای د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. کچیرې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د خلکو په استازیتوب له طالب سره بیا هم د پردې تر شا کې نیس خبرې کوي، بحث کوي، دا د یو تروریستي ډلې د تمویل په معنی وي او دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. سمه ده چې طالب د افغانستان په خاوره کې اوس حاکمیت کوي، دا درې کاله دوی حاکمیت وکړه، اما دوی مشروعیت نه لري، نه د خلکو لخوا او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا.
د نړیوال سرنې په نوم حقوقي ادارې په تازه مقاله کې طالبان تر حاکمیت لاندې د افغان مېرمنو وضعیت خواشینون کې بللای دی. په دې مقاله کې ویل شوی چې طالبان په 2020 کال کې په افغانستان باندې د بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد باندې د خپل کنټرول د پیاوړي کېدو لپاره د ژوند په ټولو برخو کې پر ښځو باندې محدودیتونه لګولې دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې ښځو ته د شریعت په رڼا کې حقونه ورکړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د سپین خبري اړه کور از د خبرونه قدر مون اوریدونکو او درنولیدونکو بیا هم خراق لاس خبرونه ده. دوه قدرمن ملمانه موږ سره په خبرونه کې به حضور ولري او بلکې حضور لري پخوانی ډیپلوماټ او د بشري حقوقو فعال نظیف حقپال او سیاسي حقپال او سیاسي د سیاسي چارو شنون کې روح الله احمد زیسه دواره ته خره خلاص و هله د چي تاس هم زمنګ غغوري پښتنه بده نظیفه جان نه پایل کوم. نظیفه جان مطمئنه يم چې د څار بنسټ البته د نړیوال څار بنسټ د راپور به هم تاسې لوستي چې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د جنسيتي تبعیض په اړه لیکل لري چې د جنسيتي تبعیض یو رقم بنسټ شوی دی په افغانستان کې او افغان خزې د طالبان په حاکمیت کې دغه تبعیض سره دوی ژوند کوي. او په ټوله کې ساس نظر د غو سیستماتیک تبعیض کلمې په عقل ساس نظر زغوړم چې څه وی تاسو چې افغانستان افغان خزه په دغه حالت کې چې دا وس ژوند کوي دغه روان وضعیت سیستماتیک تبعیض چې نړۍ په اوس تبصره کوي نړیواله ادارې په تبصره کوي دا کم ځینی ولې شي یا راتلونکو دوه غونډه کې به څومره بهرنی او کورنی شکایتونه چې کیږي په دې مورد کې څومره ځای ولري څومره به جدي مطرح شي؟
سلامونه، مننه تاسو د سوال نه. زه فکر کوم چې بنسټیز او یا سیستماتیک تبعیض تاسو مګه غوړی؟
bale
aw زه فکر کوم چې بنسټیز او یا سیستماتیک تبعیض هغه مهم حقوقي اصطلاح ده چې نړیوال متخصصین خصوصا د نړیوال حقوق او متخصصین دغه اصطلاح باندې دوی په دې دوه کلونو کې تحقیق کړی دی او دای د جنوبی افریقا د نژادي سیستماتیک تبعیض په ورته بوللې دي او د لپاره په نړیوال نهادونو کې خصوصا د نړیوال محکمې او هم د نړیوال سیستم په حقوقو کې یعنی د تغییر د لپاره دوی ورته کمپاین کوي او د سره سره د افغانستان د خزو فعالین هم په دې نظر دي چې هغه کړنې چې طالبان په افغانستان کې د خزو په ضد دوی تحمل کړي دي دغه سیستماتیک تبعیض دا او معنی دا ده چې د دوی هر فرمان او هر قانون چې دوی صادروي یعنی تبعیض د یو ساختار کې نه ده، یعنی په ټولنه کې نه ده، بلکې تبعیض د یو حاکم ډلې د خوا تحمیلیږي او د دوی د قانون په حیث په خود باندې عملی کیږي. دوی ورته ورګانونه لري لکه موږ ګورو چې د دوی امر بالمعروف ارګان تطبیقوي، د دوی محاکم تطبیقوي او په تنګ کې نور ادارې او خصوصا د خزو محرومول د درس او د تعلیم څخه دغه دوه مهمترین مسله ده چې په ډیر سیستماتیک ډول باندې خزي د عامه ټولنې نه دوی حذف کړي دي، ځکه چې موږ پیګو که خزي تعلیم ونه کړي او د کار حق ورڅخه واخیستل شي نو دوی د ټولنې په هیڅ برخه کې دوی نشي کوي چې ګډون ولري.
bale bale و نظیفه جان دا د دوه د درې مخونډه په درشل کې دغه مسله ډیره جدي مطرح شوې ده چې یو شمیر خزې وایي چې باید طالبان سره هیڅ نو خبرې ونی شي او یو تعامل باید ونی شي چې ملګر ملتونو یو څه مود مخکې ویلو چې پرته د دې چې طالبان سره تعامل وشي بل لار نشته، باید البته ځنګړی اساس دا خبره کړو. اما اوس بیا هم انتقادونه موجود دي، څوګوي چې باید خبرې وشي، څوګوي چې ونی شي، داخلي خارجي ټول بودون تک وکتل شي څومره په پم دی جديت کداغه جنسيتي تبيز وګڼل شي لکه څنګه چې تاسو پم دی جديت ماتره کړ افغان مېرمنو ته ممدوم ر جدي مسله ده نړیوالو ته پم دوم ر جديت ساسو ته مڅد چې دا به د دوه په درې مغونډه کې ماتره شي.
زما هیله دا ده چې دغه مسله باید په جدیت توګه باید مطرح شي، او دا د دوکې په دویم غونډه کې هم د مدني ټولنو د غړو لخوا مطرح شوی وو، او اوس هم د ښځو فعالین او مدني ټولنې غړي په دې اړه خپل نظریات لري، په دې اړه خپل اډوکیسي او خپل کمپاینونه کوي، او غواړي چې دغه مسله باید مطرح شي، خصوصا د نجونو او د ښځو د تعلیم او د کار حق مسله. نو دا چې نور ډلې خپل ملاحظات بلري او یو سیاسي مشکلات بوي، زه فکر کوم چې هغه مسائل هم د اندېښنې وړ ده، خو د افغانستان د خلکو په عام توګه او په ځانګړې توګه د ښځو دریز دا ده چې باید بې له دې نه چې د ښځو د حقونو مسله حل نه شي، او دغه جندر اپارټایټ یا جنسیتی اپارټایټ ته خاتمه ورنکړی شي، د افغانستان مسله حلی دی.
مننه
آقای احمد، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز برنامه اگر از شما بپرسمی که خوب نماینده قطر در سازمان ملل متحد و همچنان رینا میری با هم صحبت کردن و اونا ابراز نگرانی خود داشتن در مورد وضعیت زنان. خب ما شاهد دید و واضح‌های و ملاقات‌ها در گذشته دور و نزدیک بودیم. شما چی فکر میکنید که این ملاقات‌ها چقدر متفاوت است و چی چیز در بر علاوه موضوع زنان به نظر شما در این وقت که در آستانه نشست برگزاری سوم دوحه باشیم، چی موضوعات مطرح خواهد شده باشه؟
ډیر زیات مننه. سلام نیک هله تاسو ته، آشنا صاحب ته، قدرمن ملما ډاکټر صاحب حقپال ته، او د افغانستان قدرمن ولس ته. زه فکر کوم چې د پردې تر شا د افغانستان په مسایلو باندې، د افغانستان په حالاتو باندې، د نړۍ ترمنځ یو ښکېلتیا سته او یو ستونزه پېښه شوې ده، ځکه که په ټولو کې وکتل شي کومه دغه افراطیت چې د کوم خوشنط چې نن په افغانستان کې روان ده، دا د سړې جګړې نه راپاتې شوی ده. دا که د مجاهدینو په شکل کې وو، که د طالبانو په شکل کې وو، یا د نورو هغه سختدریزو ډلو په شکلونو کې وو چې د موږ ټولنه ترې متاثره شوې ده، او بالاخره نن د افغانستان نیم نفوس چې هغه مېرمنې دي د جنسیتي اپارټایډ سره مخ دي. زه فکر کوم چې اوس په یو ډول باندې نړۍ غواړي دغه کړنې چې دوی د افغانستان له ولس سره کړي دي، یا د افغانستان په ولس باندې چې کومې لوبې شوي دي، دا توجیه کړي، او د پردې تر شا بیا هم د افغانستان په مسایلو باندې نړۍ ویشل شوې ده. زه فکر کوم چې یوازې د استازو کتنې، یوازې د استازو اندېښنې دا د افغانستان د میرمنو او په افغانستان کې د شته وضعیت د بدلون سبب نه شي ګرځېدلی، تر څو چې په واقعي توګه نړیواله ټولنه طالبانو په وړاندې غوږ دریس خپل نه کړي، او راشي د افغانستان ولس ته نړیوالو ناستو کې او په بین المللي ناستو کې ګډون وکړي، بالخصوص میرمنو ته، ځوانانو ته، او هغه نوی کشر چې په تیرو شلو کلونو کې راپورته شوی ده. زه فکر کوم چې طالبان اوس له نوي واقعیت سره مخ شوي دي چې هغه د افغانستان باسواده میرمنې دي، ځوانان دي، او نوي افکار دي. که څه هم تیر درې کلونه دوی کوشش وکړ چې دا مه وکړي، سیستماتیک دوی په وړاندې پوهنتونونه بند شو، دوی په وړاندې ښوونځي بند شو، داسې نور هغه سیاسي فعالیت او نور مدني خوځښتونه چې د اوسني عصر او د اوسني ټولنو د ثبات او د تکامل سبب ګرځي، د دې مخه یې ونیوله. خو افغانان د دوی په وړاندې مصمم دي، او هغه لاسته راوړنې چې دوی لري دوی غو دفاع کوي.
بله آقای احمد، این سوال اینجا مطرح میشه که خب قسمی که شما گفتین که طالبا با یک رویداد یا یک مسئله جدیدی یا مسئله جدیدی روبرو شدن، یعنی یک موقف جدید با طالبا روبرو شدن، خب شما چی فکر میکنین که دنیا به دنبال چی است؟ همچون نشست ها را به خاطر چی را اندازی میکنن؟ آیا بدیل را برای طالبا میافن یا میخواین که با طالبا همکاری کنن اونا؟
ببینین، افغانستان به مسابقه شمشیر دولبه است. هم میتونه که بس منجر به موقعیت افغانستان منجر به ثبات اقتصادی و سیاسی شوه، و هم میتونه منجر به ثبات امنیتی شود. خب افغانستان در یک موقعیت استراتژیک قرار دارد. پروژه های کلان منطقوی امروزه در اگر ببینیم در آسیای میانه است، در آسیای جنوبی است، بخصوص پروژه های چین و پروژه روسیه که روسیه در صددی است که پس برگرده به مو عظمت اتحاد شوروی و برنامه‌ای است که بجز از پروگرام های اقتصادی نمیتونه که به او عظمت برگرده. با خود آسیای میانه به کمبود سخت اتصال اقتصادی روبروز، ما میدونیم که امروز جهان نیاز به منابع طبیعی دارد و منابع طبیعی نیاز به پایپلاین ها دارند، نیاز به سرک های سمارت و امروزی دارد و بالخصوص اتصال که امروز در جهان مروج است به تمام ویژگیش نیاز دارد. بنان آسیای مرکزی یک گزینه بسیار مناسب است به خاطر دیگرگون ساختن بخصوص تمام آسیا، آوردن طالب ها و مسلط کردن گروه خشونت آمیز در افغانستان. فکر میکنم پشت پرده منافع غرب در این وجود دارد.
تشکر آقای احمدزاده، به شما برمیگردیم.
بله نظیفه جان، اکثرا خزه وسته نړیوال ټولنې یا د نړیوالو ناسو باندې دومره ډیره معتقد نه دي، ځکه دوی وایي چې د تیرو تجربو نه موږ همداسې یو برداشت کړی دی چې پخوا هم انجوګانې وې، بشری مرستې وې، مثلا خیر پخوا حالت به اوس سره نه مقایسه کوو، اما د نړۍ د مرستو په حساب چې اوس هم نړۍ بشری مرستې کوي غږ پورته کوي، د طالبانو نه غوښتنې لري، اما په دې درې کالو کې هغه مثمره نتیجه چې د افغان ښځو تمه وه ترلاسه شوې نه ده. د نړیوالو په هڅو هم بې باوره دي. افغان ښځې خپل بنسټیز حقونه غواړي، خدای ورکړي حقونه غواړي، او هغه هم دا ده چې په تدریجي توګه یو ماشوم لویږي په خپل هیواد کې، یو جلۍ لویږي یا یو هلک لویږي، ښوونځي ته به ځي، لوړ زده کړې به کوي، په لوړ زده کړې کې به مختلفو پړاوونو ته ځي، هغه خپله خوښه ده او په خپل هیواد کې به د کار جوګه کیږي. څه فکر کوئ چې آیا دغه ناستې دغه مسایل د یو افغان ښځې په توګه تاسو نه دا پوښتنه کوم چې دغه حل ځلې چې افغان ښځې اوس پې بې باور دي څه نتیجه ورکولی شي؟ دوی توقع دا رقم ده، ځنې بیخي وایي چې طالبانو سره اټس د خبرو ته باید کینې نه، ځکه چې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ترلاسه شوې. تاسو څه وایئ چې طالبانو سره خبري وشي یا بالکل دوی د قابل د خبرو نه دي، د خبرو وړ نه دي؟
زه فکر کوم چې دغه د خزو د ریس چې مونږ تاسو په اول کې تشریح کړل دا په دوه د ریس چې لري دلیل دا ده چې یا خو مونږ پیګو چې نړیواله ټولنه علاقه مندی لري د بشري مرستو په رسولو کې، او بعضی دغه فعالین د خزو چې دی دوی افغانستان کې پروژې یا انجوګان لري، او یاد چې عملا په دې باور دي چې د نظام د تغییر د لپاره دوی ډیر هیلی نه ګوري، او دوی په دې فکر کې دي چې حد اقل د بشري حقوقو د مرستې په وسیله دوی وکړي شي د خزو په وضعیت کې تغییر راوړي. مثلا زه په اکثرو ناستو کې د هغه خزي چې یا په افغانستان کې دی او یا په بهر کې دي چې انجوګان لري، دوی حداقل په دې باور دي چې د طالبانو سره باید خبري وشي، او دغه لار خلاصه باید پرېږدو چې بشري مرستې باید افغانستان ته ورسیږي. او تقریبا د دنیا دریس هم هم د سیدا او هم دا یوازنۍ لاره د تعامل د طالبانو سره ده. خو په څنګه په دې برخه کې هغه خیزي هم دي چې هغه د مشکلات هغه ریښو ته پوهیږي او توجه ورته کوي. هغه مثلا دا چې دغه سیاسي او جیوپولیټیک لوبه چې په دې سیمه کې ده، او یا دا چې دغه د خپل د طالبانو دغه د رژیم نوعیت پیږي چې د خپل څنګه یو تهدید او اندېښنه د افغانستان ټولنې ته د سیمې لپاره او د نړۍ امنیت ته. نو په دې اساس دغه خزي چې زه هم په مغه شمول کې ما دوی په دې باور دي چې باید د طالبانو سره تعامل مشروط وي او خبري چې کیږي هغه په هغه طریق باندې وشي چې طالبان باید د دغه رژیم او د دغه ایدئولوژي نه باید دوی لاس واخلي. او دا شاید چې مونږه تجربه خودلې ده چې امکان هم نشته سره لدې چې دوی په ډیپلوماټیک او یا په خبرو باندې باور هم لري. نو د خپل کتاسو د وڅېړې د دغه افراطي ډلو افکارو ته په دوی کې تغییر اسانه نه ده. مونږ ولیدل چې په دوه کې هم چې په نړیواله ټولنه دوی سره په خبرو بوخ شول تقریبا لس کاله دوی سره په دوه کې دوی خبرې وکړې. دوی هغه طالبان و چې په 1990 کې وو او یا د هغې نه هم سخت دریځ دي.
نصفه جان د نړۍ ځینې هیوادونه اکثره نه د طالبانو سره تعامل او د دوی حکومت ته مشروعیت ورکول په افغانستان کې د ښځو نجونو بشري حقوقو او لږکیو د حقوقو په تامین او تضمین پورې تړلې ګڼل دي. اوس چې دا ډول غونډې کیږي تاسو په دې پوهیږئ چې هر هیواد د خپلو ګټو په نظر کې نیول سره د طالبانو سره به تعامل غواړي، اما ځینې هیوادونه پرته د دې چې د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقوقو یا د لږکیو یا د نور مسایل په پام کې ونیسي طالبانو سره د تعامل غوښتون کړي. اوس چې دا ډول نړیوال ناس هم کیږي څه فکر کوي چې څومره به د افغان ښځو د غوښتنې پرته د دوی د ګټو نه فکر کوي چې په نظر کې به ونیول شي به دا ډول تعامل کا دغه شرط چې تاسو هم ویل چې دغه جملې کسانو نه سي چې تاسو هم خپل شرط لري په ملیونونو افغان خزه به ساسو د نظر سره هم نظر ای. نو څه فکر کوي چې نړۍ به په دا ډول کا تعامل مو کی څه نتیجه ورکړي د افغان خزه لپاره؟
خو دلته دوه مسله ده، یو د تعامل مسله ده بل د رسمیت پیژندنې مسله ده. تعامل چې دا مشروط مونږ پوهیږو چې په دې دریو کلونو کې د نصر د سیمې هیوادونو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ بلکې حتی د غربي هیوادونو حتی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شته، خصوصا د تروریزم په برخه کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې. او مونږ هغه ته د زمایمو خبرې کوو چې دوی سره قرارداد شته او د سیمې هیوادونو خواته د تعامل تر لږ دوی نور هم نږدې شوي دي او یا د تعامل کچه لوړه ده. خو دا ډیر توپیر لري د رسمیت پیژندنې نه، او رسمیت پیژندنه صرف د ښځو د حقونو په حق نه ده بلکې د یو هیواد او یو د حکومت رسمیت پیژندنو لپاره اساسي نړیوال معیارونه شته چې په دې حق له اته د افغانستان د قضیه ته په کدو ډیر اکاډمیک تړن شوي دي. خصوصا هغه تړنه چې ما په دې څو وختو کې مطالعه وکړل چې هلته صرف د جندر اپارټایډ مثلا نه ده بلکې حتی خپل دغه د طالبانو مونږ پیږو چې غړي تر اوسه پورې هم په تحریمونو کې دي او داسې نور مسایل هم شته.
نظیفه جان ډیرو وخت ما خپل ځواب او ستاسو یو لاند ځواب کرا کې یو لاند د میتا بيزو ولی طالبان د نړۍ پر لپسې غوښتنه او د افغانستان د خزه پر لپسې د غوښتنه نمنه، خصوصا د نړۍ ول غوښتنه نمنه. طالبان ځواکمن دي که نړۍ خصوصا ملګرو ملتونو خپل اثر رسوخ وایله لده چې د بیا بیا تکرار سره چې و معتبره مرجع ده غوښتنه نمنل کیږي. ولی
زه فکر کوم دلته دوه فرضیه کیږي چې یو دا چې طالبان دا همدای برنامه ده، نه غواړي چې ومني دغه غوښتنه، نه غواړي چې په رسمیت دوی وپېژندل شي، نه غواړي چې د خلکو سره او د نړۍ سره او د افغانانو سره تعامل وکړي، بلکې دوی غواړي چې همدا ډله پاتې شي ځکه چې هغه امنیتي او استخباراتي اهداف د دوی په ځان کې پم دغه توګه خ کیږي چې تر سره شي. او بل مسله هم د دوی ایدئولوژیک مفکوره ده چې دغه دواړه فرضیه کیږي چې احتمال وي.
بله ډیره مننه رویا جانې، یو لاندې د می ته بزو بیرته به ملمنو ته راګرځو چې احمدی صاحب سره بحث وکړو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
خب برنامه شما را خوش آمدید میگم آقای احمدزی. تا حال طالبان از حضور خود در نشست سوم دوحه رد نکردن، شما چی فکر میکنین که این بار خواسته جامعه جهانی از طالبان چی خواهد بود در صورتی که اگر طالبان در این نشست یا در نشست سوم دوحه اشتراک کنند؟
اغه اطلاعات موږ په لاس کې لرو، البته د طالبانو د بارنوی چارو وزارت دین چارواکو اعلان کړی چې بیا مادهګی نیسی چې په دغه په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
بله،
د دې ترڅنګ طالبان په تیرو دغه یو کال کې له سخت بحران سره مخ دي، هم د حکومتي حکومت کولو له بحران سره مخ دي، هم د اقلیم یو ستونزې سره مخ دي، او هم د نړیوال ټولنې لخوا له فشار سره مخ دي، ځانګړې توګه د سیمایزو هیوادونو لوري. که څه هم ظاهراً سیمایز هیوادونه او طالبان ښیي چې دوی ښې اړیکې لري، اما همیشه کله چې یو پیښه کیږي بیا طالبانو ته ګوته نیول کیږي او دوی ګرم بلل کیږي، او افغانستان همیشه د ترکستانو ځاله بلل کیږي. زه فکر کوم چې نړۍ په نور مختلفو سیمو او منطقو کې درګیر ده لوی قدرتونه، نو د افغانستان په اړه هم دوی نه تر اوسه پورې په یو میکانیزم باندې سره سلا شوي نه دي چې افغانستان ته یو حل لار پیدا کړي، او د پرتې تر شا له طالبانو سره سلیقوي تعامل کیږي، هر څوک د خپلو ګټو په اساس، هر څوک د خپلو هغه سیمه ییزو او نړیوالو بڼو په اساس له طالبانو سره راکړه ورکړه کوي. زه فکر کوم چې دغه غونډې یوازې لکه د افغانستان تاریخ چې ښیي یوازې غونډې پاتې کېدلی شي، د افغانستان په راتلونکي باندې کوم تاثیر نه لري. موږ په دې پوهیږو چې د طالبانو د راتګ لپاره د افغانستان سیاسي نظم ونړول سو، میرمنې یو جنسیتي اپارتای ته کش شوې، ځوانان تبعید شول، نو دا ټول د یو لوی لوبې د یو لوی دسې هغه څرګنده فصلونه دي، څپرکي دي. وخکاره به دوی دا ښیي چې موږ د افغانستان په اړه اندېښمن یو، ولې د پردې تر شا دوی هماغسې څه ډول چې د افغانستان لپاره لوبه ډیزاین شوې ده هغسې مخته ځي.
خب آقای احمدزی، سوالی که بیشتر همکارم هم مطرح کردنی بود که چرا طالبان، یعنی با جامعه جهانی نشست هایی که صورت میگیره، ملاقات ها و دید و وازید هایی که صورت میگیرن، تمکین نمی کنن گفته های جامعه جهانی، یعنی درخواست های جامعه جهانی را طالبان بهش تمکین نمی کنن، یعنی چی سبب می شود، چی دلایل را شما می بینین که طالبان به موقف خود پابند هستند و روز به روز موقفشان خصوصا در قبال زنان سخت و سختتر میشه؟
خب خاصیت طبیعی یا قدرتی است که وقتی که با کدام منابع برمیخیزه تا آخر همان منابع را دنبال میکنند. طالب ها با اساس افتیاد، با اساس خشونت، با اساس توهم مسلط شدند و اینا بقای خود را هم در چنین اعمال و چنین رفتار و پالیسی ها میبینند. اگر طالب یک روزی روشن فکر شوه، اگر طالب تن بده به خواسته های مردم، به خواسته های امروزی جهان، طالب محو میشه، طالب از بین، چون امروز جامعه افغانستان متفاوت است. مردم افغانستان بدانه که طالب ها یعنی پدیده وطنی ما نیست، پدیده افغانی نیست، طالب ها یک پدیده استخباراتی است. و
خب آقای احمدزی، طالب های را هم ادعا می کنن، می گن که اگر ما مشروعیت مردم نداشته باشیم، اگر مردم از ما راضی نباشن، ما نمی تانیم که بر هر اسی خاک افغانستان حاکمیت داشته باشیم. این توجیه طالب ها است؟
خب طالب ها خب توجیه می کنن، اونا در مقابل رسانه ها امی توجیه را داره، ولی در واقعیت هیچ کسی را قبول نمی کنن. واقعیت های امروزی افغانستان را قبول نمی کنه. افغانستان دارای فرهنگ های متفاوت است، زبان های متفاوت است، اقوام متفاوت است. شما می بینین که افغانستان 34 اقشار دارد، فقط یک قشر که ملاهاست اونا در قدرت هستند، و ملاهایی که اونا کدام تعلیمات دینی و علمی و مذهبی ندارند، اونایی که قاچاقبر بودن، اونایی که در مواد مخدر دست داشتن، در انسان کشی دست داشتن، دستشان به خون ملت آغشته شده، امروز در قدرت و راست هستند. شما علمای افغان را نمی بینید امروز در حکومت، شخصیت های ملی افغان را در حکومت نمی بینید. بنان طالب ها یک پدیده استخباراتی است و ملت ما باید تصمیم بگیره که باید با عبور از طالب ها سرنوشت افغانستان تعیین بکنه و یک افغانستان نوی که به تمام اقشار افغانستان صلح داشته باشه و قدرت به اساس اراده ملت باشه و تمثیل اراده ملت در یک وثیقه قانونمند و دموکراتیک برای تمام مردم افغانستان قابل قبول باشه، باید یک وضعیت و یک حالت سیاسی و یک نظم سیاسی بر افغانستان مسلط شود.
بله بله. خب آقای احمدزاده، قبل از اینکه به خانم اقبال دوباره بر بگردیم، یک سوال دیگر از شما ای را مطرح میکنم. خب با در نظر داشتی که توافقنامه دوحه بود که طالبا به قدرت رسید، شما چی فکر میکنین که دولت قطر تا چی حد میتونه که طالبا را تشویق کنه به خواستای جامعه جهانی اونا را تمکین بسازه؟
ما باور من این است که قطر من حیث یک تینک تانک سنتر یا یک پایگاه دیپلماسی، اونا منافع خود می بینند که منافعشان در کدام بازی است. اونا می بینند که منافع غرب در کدام بازی است و منافع همکاران منطقویشان و بالخصوص شرق که روسیه و چین و ایران هستند. اگر منافع دوحه ایجاد میکنه که طالب ها در قدرت باشد، از طالب ها حمایت میکنه، و اگر منافع تغییر میکنه که یک گروه دموکراتیک و که به اساس رأی و اراده ملت باشد، از اونا حمایت میکنند. ولی ما میبینیم که دوحه کماکان از گروه حاکم دفاع میکنه و برای مشروعیت بخشیش تلاش داره و هم کنفرانس ها را دایر میکنه و هم کمک های تکنیکی و سیاسی و اقتصادی به گروه طالبان دارد. اما یک واقعیت طبیعی است که کسی سرنوشت یک ملت تا ابد به دست گروه های توریستی گرفته نمیتانند و افغان ها یک روز برمیخیزد، تمام این بازی ها را از بین میبره و به اساس اراده و ملت و مردم افغانستان یک سیستم سیاسی خواهد داشت.
تشکر آقای احمدزاده، به شما برمیگردیم.
نظیفه جان، در سرگنده ده چه ده کم تفاهم لمخه چه طالبان قدرت تا ورسیدل، افغان خوزو پا اقتصادی، سیاسی، اجتماعی او خونیز برخه که خپل موقفونه در لاسه ورکل، اوس چې بیا دغه رقم لکه د دوه درېمه غونډه یا اوله ویا دومه دا رقم ناسته کېږي، دوی ایره لري چې د دوی په حقونو باندې کومه معامله ونیشي. دلته په دغه رپورټ کې چې د څار نړیوال یو بنسټ خپور کړی دی چې دا اوس پې بحث کوو، د جنسیتي تبعیض موضوع هم ذکر کړی ده. دوی د دوه هغه اوله غونډه ته چې د تفاهم له مخې طالبان قدرت ته ورسل اشاره یې کړې ده چې د نارینه او یا د سړو ترمنځ چانه وهلو افغان خزی د سولیز ژوند نه بالکل لري کړی دي. د دوی دا ایره اوس دغه سنړیوالو ناستو کې څومره په زیاده؟
زه فکر کوم چې دغه ایره نه صرف د بشري حقوقو د سازمانونو لخوا ده، بلکې د افغانستان د ښځو لخوا هم دا ایره شته چې او دغه اندېښنه د دوه په خبرو په بهیر کې چې د طالبانو سره و دوی مطرح کړی وو، او خصوصا مونږ ولیدل چې هغه قرارداد چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شو د سولې په نوم، هغه کې اته د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه هیڅ د سي یو کلمه هم ذکر شوی نه وو او امغه اندېښنه چې د ښځو وو هغه د واقعیت وومن دل او مونږ وکړل چې وس مونږ جندر اپارټایډ سره یا جنسیتي اپارټایډ سره مخاستو او وس هم اکثریت ښځې د اندېښنه لري ځکه چې مونږ پیګو څنګه چې تاسو ملما احمد زید صاحب ورته اشاره وکړل چې کچيري اوس د غرب منافع او یا د بعضي د سیمه ایزي ودونه منافع دا وی چې د طالبانو سره تعامل ولري او طالبان په واک کې وي نو دغه بهیر به د طالبانو د سپیناوي لپاره به ورڅخه استفاده وشي او د ښځو حقونه باید په جدیت چې باید مطرح شي شاید مطرح نشي او بیا هم خصوصا چې مدني فعالین په دغه ناستو کې هم حضور ولري نو هغه به هغه د بشري حقونو د بوت لید خپل نظر به وړاندې کی او په جدیت د سیاسي مشارکت د مدني شارکات او هغه اساسي حقوق چې د خزي نقش شوی دی پغه اقلبا دوی خپل دریس په جديت مطرح نکړي او بیا هم موږ به د بلې فاجعه سره به مخ شو نو په دې اساس اندېښنه شته او موږ دغه اندېښنه د ډیپلوماټیک چینلونو لخوا د مرتبط ارګانونو سره مطرح کړی دي او خصوصا په سوشل میډیا یا نورو هغه وسایل نه استفاده سره مونږ خپل اندېښنه خلکو ته دنیا ته غوړو چې ووایو او دا چې دا به څه کیږي او څه نتیجه به وي دا به پرېږدو تاریخ ته خو بیا هم زما تاکید دا ده چې افغانستان کې هیڅ کله به هغه واقعي سوله را نشي تر هغه چې د بشري حقونو ته درناوی ونشي د ښځو حقونو ته او عدالت ته خصوصا.
خانم اقبال میخوایم از شما ما یک سوال کنم. خب نشست دوحه قرار است که برگزار شود، نگرانی ها همچنان از وضعیت زنان ابراز میشه، گزارش میشه. خب برخی از نهادها و برخی از جنبش های زنان که اعتراض میکنن علیه تبعیض جنسیتی علیه زنان در افغانستان، امروز اونا این را میگن که اگر طالبا به نشست ها دعوت میشه باید این نشست ها به شمول نشست سوم دوحه باید تحریم شود. اگر طالبا دعوت نشوند و به همچو پلتفرم ها اینا نیاین، چه قسم و از کدام طریق میشه که با طالبا صحبت کرد در مورد مسائل و مشکلاتی که امروز مردم و به ویژه زنان در افغانستان با اون مواجه هستند؟
خب به نظر ما باید به نظریات هر دو طرف احترام بگذاریم. مثلا با گویی که اینا میگن که باید طالبا دعوت نشوند، اینا هم وهمشان عزیز که میدانن که طالبا گوش شنوایی به تشویششان نداره، نظر به ایدئولوژی که دارن و تغییری را نخواهد آورد. اما در عین زمان تعداد که به این فکر هستن که حداقل طالبا را ازشان دعوت شوه و پاسخگو قرار بگیرن، به نظر ما برای نظر از اینا هم احترام گذاشته شود. در صورتی که در میز مذاکره از طالبا دعوت شوه و ما میفهمیم که طالبا در این قسمت اینا اقدام یا پاسخگویی برای زنای افغانستان ندارن، اینا حتی با زنای خارجی میتونن بشینن و صحبت کنن، اما با زنای افغان در یک میز چشم به چشم صحبت کرده و بایستی یک انسان مساوی اینا را فکر نمی کنن. پس بنان ای هم برای دنیا هم روشن خواهد شد که پس یک فرصت گفتگو و صحبت ارائه شد و زنای افغانستان باز هم خواستن که صحبت کنن و از حقوق خود دفاع کنن، اما باز هم طالبا تمکین نکردن. پس به نظر ما به هر دو نظریات باید احترام گذاشته شوه، اما در نتیجه برداشت ما ای است که ولو که از طالبا دعوت هم شوه و مسئله حقوق زن بسیار یک مسئله حساس است برشان باشه، میبینین که اینا حتی سه مسئله را مطرح کردن که مبارزه با مواد مخدر، تغییر اقلیم و مسئله مالی و ذخایرشان مورد بحث اگر باشد در دوحه، و در پروسه دوم دوحه هم اینا حتی در قسمت از این که کی باید به نمایندگی از جامعه مدنی اشتراک کنه شروع گذاشته بودن. پس بنابراین از تمام قرائن طور معلوم میشه که ما باید خوشبین نباشیم در این قسمت که تغییر در پالیسی.
تشکر. خب نوشابه جان، یک وقت کوتاه میگیریم، برمیگردیم با برنامه را با آقای احمد زی ادامه میدیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
درنو لیدونکو او قدر منو اوریدونکو، بیا هم د سپین خبری را کراس خبرونه اوریدو او لیدو ته خراخلاص. احمد صاحب، یو پښتنه چې تل د افغانو خزو سره مطرح ده او یو څه ګلمنې دي، کله نا کله په بحثونو کې هم یادیږي، په تفسیرو کې افغان نارینه ویم او بخی نظمان گرونه با تفسیرو که ده طالبانو دقیق کلنه چه اصلا در طولنه یو دیر مهم اولوی قشر دستر بونه غرزه ولیده پا ده نیوکی که. اما اغسی چه لازمه ده لکه خزه چه ده خپل حق ندفاع ده پاره خپل او دریدلی ده او دای حق ده چه باید خپل ده حق ندفاعو که، اما لکه څنګه چه لازمه ده چه ده طولنه ده بل قشر مور سره ولار وی نده ولار تاسو ده منه؟
دا خو یو ډیر څرګند واقعیت ده، متاسفانه باید ووایو چې نن د موږ ټولنه، د موږ خلکو، بالخصوص نارینه و افغان مېرمنې تنها پریښې دي. اما د دې شالید ته که وکتل شي، متاسفانه په افغانستان کې تیرو 40 کلونو دغه استخباراتي لوبو، جګړو او خشونت او دهشت کوم شوی ده، افغانان په یو ډول په رواني توګه او هم په جسمي او فزیکی توګه ستړي شوي دي. بلخصوص دغه بدلونونه چې وروسته له لس کلونه وروسته له شلو کلونه له پنځو کلونه نه پیښیږي او تر ډیره علتونه بهرني دي. خلک یو ډول دغه خپله وړتیاو باندې باور له لاسه ورکړی، بلخصوص ځوانانو. دوی په ډېر اسانۍ سره نن کولی شي چې کوڅو ته راووځي، جومات کې غونډ شي، واټونو ته راووځي او د خپل حقوقو لپاره په سوله ییزه توګه غوښتنه وکړي. اما دا وړتیا د افغان ټولنې نه لرې شوې ده، ایسته شوې ده. زموږ ټولنه کې یو بله ستونزه هم دا ده چې په مدني مبارزاتو باندې، په سیاسي مبارزاتو باندې باور هم ډېر ضعیف ده، ځکه اوسنی دولتونه په یو سیاسي فرهنګ، په یو سیاسي تربیه او کلچر کې راپورته کیږي. د اوسنیو دولتونو د شاخصونه دا دي چې یعنی یوازې قوي دولت موجود نه وي، بلکې عصري ټولنې، رفاه ټولنې، هغه چې خوشحالي ده، کې هغه چې برابري، برابر حقوق دي پکې، یو اوس یو متوازن حالت کې دي. هم قوي ټولنه لري او هم قوي دولت لري. دواړه خواوې کوشش کوي چې د یو بل استبداد د دې مخنیوي وکړي او د دوړو خو تلاش داده چې سیاسي نظم انارشي تلار نسی. د موږ جامع له اوسه دغه وضعیت نه در رسیدلې چې خلک پورته سي د دولت د استبداد مخاوني سي، یا جامع د دې سبب کیږي چې انارشي رامنځته کړي، یا دولت د دې سبب کیږي چې استبداد رامنځته کړي. د موږ هیله داده، د موږ غوښتنه داده چې رسنۍ، سیاسي فعالان، مدني فعالان، خوونکی، روزونکی، دا خلک وو حسابي، دا خلک په دې باورمن کړی چې یوازې د دوی غږ کولای شي چې په یو سونامي څپه باندې بدل شي او هر ډول قدرت، هر ډول نیرو دا لمنځه یوسي. تاریخ دا ښیي. په دې ورستیو کې یو څېړنه شوې چې ریکا چنوویت یو ښایسته کتاب پرې لیکلی دی چې هغه په څرګند ډول دا وایي چې که چیرې د یوې جامع 3.5% خلک متحد شي او دوی په مسلسله توګه او په منظمه توګه کوڅو ته راسي او مدني نافرمانی وکړي، دا په استبدادي رژیمونه، استبدادي دولتونه له منځه یوسي او خلک به ولسواکۍ ته ستانه شي.
بله، احمد صاحب، د ولسواکۍ او د مدني اعتراضونو موضوع ذکر کړل. د طالبانو په حکومت حکومت باندې د انتقاد کیږي چې د یوشتمه د پیړۍ د غوښتنو سره هیڅ برابر نه دي. د دوی افکار بیخي بل څه دي، یعنی حکومت سخت انتقاد لاندې دی. څومره خیر دا پښتنه باید طالبانو یو څوک باید جواب کی، اما اساس نظر په اخلم طالبان څومره د مدني اعتراضونو او د یوشتمه پیړۍ سره سم، چې البته د پخوا نه تر اوسه پر دغه اعتراضونو شکل د غوښتنو شکل ظاهرا بدلیږي یا په بدلیدو کې، څومره معتقد دي په دیموکراسي د ټولنې باورمندۍ باندې چې دوی په دیموکراسي باورمندي او اعتراضونه باید په کم شکل وشي؟ موږ ګورو چې یعنی تاسو ګورئ شایدان سي چې سولېز اعتراضونه هم د سخت تاوتریخوالی سره مخ شوی دي. ځان طالبان څنګه متقید دي په دې باندې؟
ګوري کومه د طالبانو د ایديولوژي و چې دوی نه و د حکومتداري وګورو، دا د سیاو نه و د حکومتداري ده چې په تاریخ کې تجربه شوی ده. یعنی دولتونه سیاسي سیستمونه لکه انسانان دا تکامل ترسي، دا ورځ ورځ اثر کیږي نوي کیږي. لکه په تیر کې چې انسانانو له حیوانات نه استفاده کوله د ترانسپورت لپاره، اوس تیارونه استفاده کوي، اوس له موټر استفاده کوي. سیاسي سیستمونه هم داسې. طالبان دی یو ډیری زړی ایدیالوژي چې هغه منسوخه شوې ده، د سیاسي سیستم طرفداران دي او دغه ایدیالوژي په افغانستان کې پلي کوي چې دوی خپل لبنبس سره مخ دي، د افغانستان ولس لبنبس سره مخ کړي ده. یعنی د دوی ایدیالوژي د سیاسي ایدیالوژي نه ده، یا نه د حکومت یا سیاسي سیستم د سینه ده چې هغه خپل ځان جوړ کړي، د اثر وختونو سره سم تکامل وکړي یا خلکو ته لار پرېږدي. دوی لبنبس سره مخ دي. د طالب باورونه، د طالب حکومت، د طالب دغه روان وضعیت بغیر لدې نه چې د یو سیستماتیک اوختون سره مخ سي، بل هیڅ حل لار نه لري.
یو
مولایان ناس دي او هغه د دبرین اثر قوانین په نوي انسانانو په لیکوي چې دا د طبیعت غوښتنه نه ده. یعنی طالبان دسی یو ګرو ده لکه څوک چې پښپا کې د طبیعت پر وړاندې و دريږي او چې ورځ دینه راځي، خو دا خو طبیعي خبره ده که هرڅومره با قدرت خلک د شپې په وړاندې و دريږي او چې دا تری ورځ نسی ورځ به راځي. د افغانستان نننی واقعیتونه داسې دي لکه شپه او ورځ، په افغانستان به ورځی راځي، په افغانستان به رڼا راځي. او دغه استبداد، دغه تیاری او دغه منسوخ شوی ایدیالوژي چې نن په افغانستان حاکمه ده، دا بیا د تاریخ سفر کوي.
تشکر آقای احمدزاده. در لحظات اخیر برنامه هستیم. آقای خانم اقبال، شما میخوایم بپرسیم اینه که خب آقای احمدزاده از ناباوری مردم برای پروسه و امروز یاد کردن از درد و رنج مردم یادآور شدن، شما چی فکر میکنین که آیا امید دستاورد ملموس از نشست دوحه، شما فکر میکنین که میتوان یا میشه که راه حل افغانستان باشه یا خیر؟ چی فکر میکنه که چی دستاورد خواهد داشته باشه این نشستی بار؟
خب نشست دوحه امیدوار هستیم که به یک پروسه تبدیل شود، که سازمان ملل متحد ازش یاد کرد و زمان به پروسه تبدیل میشود. در وقت است که اکثریت مردم افغانستان، جناح ها و طرف های مختلف که هم از زنا، مخالفین سیاسی، فعالین مدنی، همشان باید در این اشتراک داشته باشند و اشتراکشان مانادار باشند. در صورت که اشتراکشان مانادار باشه و پروسه بره به طرف همون چیزی که در راپور سنیرغلو ازش یاد شده، مثل تعیین نماینده خاص یا ایجاد گروه تماس که یک همگرایی و اجماع بین کشورهای منطقه و جهان ایجاد کنه. تنها مشکل مردم افغانستان و طالبان است. مسئله افغانستان یک مسئله کاملا پیچیده سیاسی امنیتی بین المللی و منطقوی شده است. پس اجماع برای جهان در این قسمت مهم است و در قدم بعدی مسئله مذاکرات و یا گفتمان بین افغان هاست. در صورت که اجندا و برنامه را برای مردم افغانستان بانن دهیم کنن و اینا شکل بدن گفتگوها را و به شکل مانادار خواستای خود را مطرح کنن که مو خواستایشان مثلا ما خانه یک دولت کاملا مرد تمدنی و شمشمول و دموکراتیک بس مبتنی بر احترام بر حقوق بشر و آزادی های سیاسی و مدنی و به خصوص حقوق زن هستیم، هم مثل چیزی که ما در جمهوریت داشتیم و حتی از اون بهتر و بهتر و شفافتر باید باشه که به مردم افغانستان پاسخگو باشه. در اون صورت است که امیدواری ها وجود داره، چون این یکی از راههایی است که جامعه بین المللی در مورد افغانستان با مردم افغانستان و با طالبا در یک برنامه میخواه که ای پروسه را آغاز کنه. پس به نظر ما
شما فکر میکنین خانم اقبال که طالبا اجازه همچون نشست ها و همچون برنامه ها را به مردم در داخل افغانستان خواد بتن؟
خب طالبا در این پروسه به حیث یکی از طرف های معضل افغانستان گفته شده، پس یعنی طور نیست که طالب تنها یگانه طرف از این پروسه باشه، پس بنابراین باید به نیروهای دیگه هم چی در داخل افغانستان باشه چی در کشورهای بیرون باشه، باید زمینه را کشورهای جهان و بخصوص ملل متحد با میانجیگری فراهم کنه و لازم هم نیست که حتما این پروسه در داخل افغانستان باشه، چون دستوریاتی که ملل متحد به شکل گسترده و همه جانبهش در افغانستان نظارت و کنترل نداشته باشه، این پروسه میتونه که باعث ازی شوه که طالبای پروسه را منحرف بسازن. پس شفافیت از این پروسه بسیار زیاد مهم است و به نظرم امیدواری ها وجود داره. مردم افغانستان باید از پلتفرم ها و انواع مختلف فشارها استفاده کنند که در این قسمت
نظیفه جان تاسو په نړیوالو ناستو کې ډیر ګډون کړی دی، خبرې هم لرلې، وړاندیزونه هم لرل چې یو څه موده مخکې هم وی غټ کانفرانس کې حضور درلوده. افغان ښځې البته همیشه د ملاتړ غږ کړی دی، اما اوس دغه وروستی د څار نړیوال بنسټ چې هم دغه مقاله لیکلې ده چې د جنسیتي تبعیض موضوعی چې پکې ذکر کړ، په دغه کې هم پای که همدا غوښتنه شوې ده چې د افغان ښځو د سولې او د امنیت په برخه کې د دوی د ټولنیزو حقونو او انساني حقونو په ټوله کې د دوی د حقونو ملاتړ دی باید وشي، او هغه اداري او پروګرامونه چې د نړیواله د خوانه پیژندل شوي دي او دوی د پاره کار کوي د هغو ملاتړ دی هم وشي. ساس په نظر څوک د افغان ښځو ښه ملاتړ کولی شي او په کوم ډول یې کولی شي؟ تر کوم ځای چې تاسو حضور لري په نړیوالو ناستو کې څه وایي؟
کیږي ستاسو خپل د سوال د اخر برخه تکرار کړئ، ځکه چې ستاسو غږ مانا
زه به لنډه کړه پوښتنه وکړم چې په افغان ښځې د نړۍ نه د افغانستان د ښځو لپاره مثلا د سولې د امنیت او د دې د ټولو حقونو د اعادې لپاره ملاتړ غواړي، دا ملاتړ څوک په ښه صورت کولی شي؟ تاسو په نړیوال سیجنو کې ډیره خبرې کړې دي، ناستاسته تجربه لري، مهرباني وکړئ یو څوک د افغانستان د خزو خاص سازیتوب کول شي چې انتقادونه ډیر موجود دي، طالبان وې دادی کینی او په خبرو کې ودادی نه مدني ټولنه دی نه دوه جز لري پښتنه ملنډ جواب کړي د خبرونه ورسته شي وي دي.
زه فکر کوم چې ملاتړ د یو طرف او د دوه طرف نه ده، دا باید په یو مشترک نظر په دې حق له د نړیوال ټولنې او د افغانستان د ښځو ترمنځ وجود لري، او د افغانستان د ښځو حقونه نه صرف د افغانستان د ښځو حقونه بلکې په نړۍ کې ټول تحقیقات ښودلی چې د ښځو حقونه د سولې د ثبات لپاره د پرمختیا لپاره د یوې ټولنې لپاره بیخي هغه اساسي ترین شاخص ده. زه فکر کوم چې هم نړیواله ټولنه په دې برخه کې کولی شي چې خپل رول ولوبوي او هم افغان مرمنه.
ډیره مننه د دوه اړخو قدرمنو مېلمنو احمد جی صاحب او حق پالنه د زړه له کومې مننه کوم چې په خبرونه کې موږ سره حضور درلود.
تشکر. با مهمانای گرامی خدافیزی میکنیم. جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید گفته که نشست سوم دوحه در مورد افغانستان از این نباید انتظار مثبت داشت. همکارم در این مورد یک مصاحبه را انجام داده که مصاحبه را تقدیم شما میکنیم.
من انتظار ندارم در کنفرانس سوم دوحه اتفاقات مثبت رخ دهد. فکر میکنم که طالبان به گونه آشکار از این فرصت برای به دست آوردن مشروعیت استفاده میکنند که در حال حاضر ندارند و سزاوار آن نیز نیستند، زیرا آنان موارد توافقنامه خروج ایالات متحده و ناتو از افغانستان را زیر پا گذاشته اند. با این حال من از آنچه از مسکو میشنوم با نشانه هایی که مقدمات برای تصمیم ولادیمیر پوتین جهت خارج ساختن طالبان از لست سازمان های تروریستی بین المللی ارائه می شود ناراحت هستم. هنگامی که این گام در روسیه برداشته شد، آنگاه روسیه طبق قوانین خود می تواند که چگونه طالبان را به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت بشناسد. و به تعقیب آن، من از برسمیت شناختن طالبان از جانب چین تعجب نمی کنم. اینها گام هایی است که راه را به سوی خواسته های طالبان باز می کند و آنان از آن با دیگر کشورهای منطقه استفاده می کنند. متاسفانه برخی از کشورهای اروپایی سعی در برسمیت شناختن بیشتر توسط سایر اعضای سازمان ملل متحد دارند. بنابراین بسیار مهم است که ایالات متحده به صراحت بگوید ما چنین اقداماتی را برای مشروعیت بخشیدن به طالبان انجام نمی دهیم. ما آنان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمی شناسیم. طالبان واضح ساختند که آنان یک رژیم سرکش و بی‌قانون هستند، همان طوری که آخرین باری که در قدرت بودند، و صحبت کردن با آنان واقعاً چیز را حل نمی کند.
آقای سفیر، تعامل چین، ایران و روسیه با طالبان چه قسم می بینین؟ آیا فکر می کنین که افغانستان قرار است جبهه برای اونا باشه که به دنبال منافع خود علیه ایالات متحده هستند؟
خب، فقط با نگاه کردن به یک نقشه فکر میکنم میتوانیم ببینیم که یک محور جدید بین روسیه و چین در حال شکل گیری است. این مانند اتحاد شوروی چین در جنگ سرد است، با این تفاوت که این بار چین شریک ارشد و روسیه شریک کوچکتر است. ایران و کره شمالی هر دو همکار هستند و ایجاد هماهنگی بیشتر با افغانستان با توجه به مرز مشترک با ایران و با چین و سرزمین هایی که قبلا بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بوده اند یک امتیاز بزرگ برای آن محور جدید خواهد بود. بنابراین لازم نیست به طور رسمی بخشی از آن شود. فکر میکنم که تلاش برای جذب افغانستان به طرف خودشان را به نفع خود میبینند.
نگرانی ها از افزایش حضور داعش در افغانستان و تهدیدات ناشی از آن در منطقه افزایش یافته. اخیراً قرقیزستان نگرانی های کشورش را بیان کرده. طالبان میگن که داعش را در افغانستان سرنگون کردند و طالبان دیگران را به حمایت از این گروه متهم میکنه. به نظر شما نگرانی های کشورهای منطقه چقدر معجزه است؟
خب، فکر میکنم حتی اگر برخی از کشورها مانند خود ایران چندان قابل تحسین نیستند، به نظر من کشورهای دیگر در جمهوری های سابق آسیای مرکزی اتحاد جماهیر شوروی نگران هستند. جنبش های رادیکال مانند جنبش اسلامی ازبکستان وجود دارد که واقعا تمام 5 جمهوری سابق را تحت پوشش قرار داده است و اکنون پناهگاه های مسئول برای داعش در بخش های از افغانستان که طالبان آن را کنترل نمی کنند واقعا ایجاد شده است که یک تهدید در تمام منطقه است و گفتم می توانم که این یک تهدید برای ایالات متحده نیز است.
قدرمون لیدونکو، درنو اوریدونکو، در سپین خبری عرق و راست فراوانه پا همدیزی پای تاو رسیده در قدرمون خور حق فعاله او همدارنگ خاقلی احمد زینه منه نکو چه پا فراوانه که نظر سرگند که تاس درنو اوریدون کنم منه نکو چه فراوانه مولیده او امرید.
تشکر شنونده محترم که داییدم. شما شنونده و بیننده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین و باید بگویم که نظراتی که در برنامه های ما ابراز میشه نظر مهمان هاست، موقف صدای امریکا را منعکس نمیکنه. شب روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری‌ها و پیام‌های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط‌ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می‌کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال، میرزاد
احمد، فرشاد صالح، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،